السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه خبري پروګرام کې اوري: افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي چې په تېره شل کلنه جګړه کې څه باندې 10,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. دغه شمیرې څومره کره دي؟ د چارو کارپوهان وایي
د دوی دا اوسني ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي، تر ډېره پرې ممکن ده چې واقعیت وي. او یا
طالبان له گاونډیانو سره د خو اړیکو په لټه کې دي. په دې اړه یو مرکه درته لرو. دا هم اوري چې په تورخم کې پاکستان ته د افغانانو په وړاندې د ورتګ په خاطر باندې د ستونزو رامنځته کېدو پاکستانی ټکسي چلوونکي اندېښمن کړي.
شپږ اووه میاشتې بند و، پیټرول ګران دي او بل سپارلۍ سختي ده. ماشومان نور سره راپرېدي.
مخکې مونږ سوارلۍ وړې 1500 روپۍ کړې، اوس په 350 کې نو دلته 400 اډې والا اخلي.
سبا د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه ده. د نیوزیلند یو لوبغاړی ایش سودی وایي
بالکل راشد خان سرلار دی، مجیب زدران هم ښه وړتیا لري، محمد نبی ډیر محتاط آف سپینر دی.
دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه بل احمد تکل واورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په مزار شریف کې د څلورو ښځو د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي دي. سیګار وهي د افغانستان په تیره جګړه کې نږدې 10,000 افغان او نږدې 2,000 امریکایي پوځیان وژل شوي. او شوکت میرزیایف د یوې بلې دورې لپاره د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو یې دوه کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د دې کسانو دوسیې محکمې ته راجع شوي دي. د نوموړي په وینا د دې ښځو مړي د مزار شریف په 15مه ناحیه کې په یو کور کې موموندل شوې. د راپورونو له مخې په دې قرباني میرمنو کې یوه 9 کلنه فیروزان ساپۍ وه چې د پوهنتون استاده او د ښځو د حقونو فعاله وه. په همدې حال کې په بلخ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې په څو جلا پیښو کې د یو شمیر ښځو وژنه دا او نورې میرمنې ډېرې اندېښمنوي. دوی موږ اوس خوندیتوب نه لرو او تر ډیره له یو ځایه بل ځای ته ځو چې ونه پیژندل شو. هغه ښځې چې زما په څیرې کار کوو اوس مجبوره دي چې پټې شي. تیره اونۍ رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې په دوو جلا پیښو کې شپږ ښځې وژل شوي. د راپورونو له مخې په لومړۍ پیښه کې څلور مدني فعالانې او په دوهمه کې دوه ښځې وژل شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د تیرو شلو کلونو په جګړو کې نږدې 10,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې په هغه راپور کې چې پرون خپور شو د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلي له قوله خپرې کړې دي. په دې راپور کې د 2001 کال د اکتوبر له 8مې د روان 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2543 تنه اعلان کړې وه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن دوه لوبې وشوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د نننیو لوبو د نتایجو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز دو مسابقه برگزار شد. در دیدار اول تیم فوتبال سیمرغ البرز با نتیجه 3-0 در مقابل تیم فوتبال دمیوان اتلان به برتری رسید. در بازی دوم هم تیم فوتبال عقابان هندوکش 3-1 طوفان هریرود از پیش رو برداشت.
د افغانستان د فوټبال د غوړه لیگ سیالي پرون د لړم په 14مه پیل شوې. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان کې د فوټبال لومړنی لیگ دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د مرجوب له په اړه څیړنې پیل شوې. د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د پرونیو نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی وژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې پیښو په اړه د تحقیقاتو امر د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی کړی و. اعتراض کوونکو چې د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونی سیمې ته څیرمه پرلت وهلی. پولیسو پرون وروسته له دې چې معترضانو په کاڼو وویشتل او زرغونه زون ته د ننوتو هڅه یې وکړه اوخلان ګاز وکاروه او هوایي ډزې یې وکړې. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه وویشتو ملکیانو او اته نوي امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د عراق د اکتوبر د 10مې نیټې انتخابات چې تر ډیره له شخړو او تخنیکي ستونزو پرته ترسره شول ستایلی دي. شوکت میرزیایف نن د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلي میرزیایف په هغو مراسمو کې چې نن په تاشکند کې جوړ شول پر قرآن کریم او د ازبکستان پر اساسي قانون لاس کېښود او د وفادارۍ لوړه یې پر ځای کړه. میرزیایف د اکتوبر د 24مې په انتخاباتو کې بریالی شو. لویدیځو څارونکو ویلي چې د دې انتخاباتو اساس رښتینی رقابت نه و. د 48 کلن میرزیایف پر وړاندې 4 حکومت پلوي کاندیدان چې ډیر خلکو نه پیژندل ولاړ وو چې په نتیجه کې د په سلو کې 80.1 رایې وګټلې. او وروستی خبر د ګرجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخې مظاهرې په ترڅ کې له بنده د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د اپوزیسیون د ملي متحد غورځنګ یو مشر نیکا میلیا پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا مظاهره په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو پیلیږي. د دې غورځنګ بنسټ ساکاشویلي ښایي و. ښاغلي میلیا د اپوزیسیون له غړو غوښتي دي چې د روستاوي محبس مخې ته راټول شي او یو موټی ووسي. ساکاشویلي له 8 کلن تبعید وروسته د اکتوبر په 1ومړۍ نیټه د ملي انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته له راستنېدو 2 ساعته وروسته ونیول شو. هغه اوس په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ساکاشویلي له 2004 څخه تر 2014 کال پورې ولسمشر و. نوموړی په 2013 کال کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د پارلمان د یو غړي د وهلو ټکولو په قضیه کې د شواهدو د پټولو په تور په غیاب کې په بند محکوم شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره سیګار وایي د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیري او پولیس وژل شوي. سیګار د غشمیري د امریکا د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبري کړې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر 8 تر 2021 کال اګست 1/3 پورې د وژل شو امریکایي عسکرو شمیر 1,910 تنه ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د 13 کلنې جګړې د مرګ ژوبل شمیرې هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت په امنیتي او دفاعي ځواکونو او بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خپلې کړي. سیګار لیکي په 13 کلنو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تر 80 زره سرتیري وژل شوي. دا مرګ ژوبل د مخامخ جګړې ځانمرګو بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتي. د ادارې د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله خبره کړې دي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي او امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور لیکي په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر 8 تر 2021 کال د اګست 13 1,910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 6,680 نور ټپیان شوي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوي او امریکایي عسکرو شمیر 2,530 تن ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خبرو شوی یو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوی او امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د دسمبر تر یو دیرشمې په دې هیواد کې د 1540 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 1233 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د 3 امریکایي قراردادیانو په ګډون 1422 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار پر اپور کې د 13 کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترڅنګ د دې کال پر اپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوی. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال پر اپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1170 تنه یاد شوی و. خو دا ارقام د کرتو په کومه کچه کې دي؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل دا شمیرې د هغو ډیټابیسونو له مخې چمتو شوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پیښو او افغان ځواکونو ته د هر ډول مرګ ژوبلې وروسته ثبت کړي دي.
د دوی دا اوسني ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي تر ډېره پرې د پرې ممکن ده چې واقعیت وي او یا ډېر نږدې به واقعیت وي، ځکه د دوی څېړنې په افغانستان کې کېدای سي د مختلفو ډیټابیزونو د تحلیل او بررسي نتیجه وي.
د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جنوري 14مه لسې ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د لومړي ځل واکمنۍ لپاره یې نږدې 15000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه سره راخوتو کې وشل شوی. خو یو احتمال او اندېښنه دا هم ده چې په افغانستان کې د جګړو او نورو پیښو له امله د مرګ ژوبلې کره شمېره تر ډېره وسایلو او سیمو ته د نه لاسرسي له امله نه ثبتېږي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته غواګیاست. طالبان وی له گاونډي هیوادونو په تیر بیا د منځنی اسیا له هیوادونو سره د خو اړیکو په لټه کې د دوی خبره چې دغه هی اړیکې د سیمې او نړۍ په حالاتو باندې مستقیم اغیز کوي. په دې اړه مو له پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شم سره خبرې کړې دي او اول مو د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې د طالبانو د دریس په اړه د تحلیل پوښتې ده.
ټول گاونډیان د خپل ګټو لزاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خلنه نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې به طرفه پاتې شوی دی. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې په یو نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوی دی. خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دی. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالي مستقیم لاټړ دوی کړی دی. د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حد د دوستم حمایت کړی دا، خو دا اوس مهال د سخکاری چې د دوی په دریس کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان غټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقي او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټه به په افغانستان کې د وګد مهال لپاره خوندي شي. خدا چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ لامل ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپل په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت پیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم گاونډي ایران په اړه څه وایي؟ بیا
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوخ نه وو، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم ملاتړ یا وسلوال ملاتړ نه کوو، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځېدو او د ایران سره نږدې پولې او هغه سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمې د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو ملاتړ هم دوی شروع کو او اړیکې هم ورسره زیاتې شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ نه دي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساری او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریز پر مخ یوسي، خو له احتیاط کار اخلي.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د طالبانو د وروستیو سیاستونو او هڅو په تړاو خپل نظر شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت له افغانانو سره د جرمني د 600 میلیون یورو بشری مرستو ورکړل کوي. طالب چارواکي وی لاغه به پوره مرستو چې د افغانستان د ستونزو په حل کې مرسته کوي منندوی دي، بل خو یو شمیر به وزلی د دې مرستو عادلانه ویش خواړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت وای د نورو هیوادونو بشری مرستې د افغانانو په ژوند مثبت اغیز لري او کولای شي د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی حکومت له ټولو هغو مرستو چې د افغانانو د ستونزو د حل په موخه د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا کیږي هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هغو مرستو هرکلی او استقبال کوي چې بلا عوضه ترسره کیږي او د افغانانو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. تر ټولو مهمه خو لا ده چې بشري سازمانونه، حکومتونه، نړیواله ټولنه باید د افغانانو هغه خپلې پیسې چې په امریکا بانکونو کنګل سوي دي، بندي سوي دي، دا غوي پر خوشي کولو کې همکاري وکي.
تا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین درا په خېدو غوښت پکتو، جرمني لدی هواد سره د 600 میلیون یورو بشري مرستو اعلان کړی. د المان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ناوخته وویل د مرستې بعد خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر لخوا ولګول شي. دا وزارت زیاتوي په افغانستان کې مرستندوی بنسټونه کولای شي چې لدی پیسو په ګټي هغوی سره چې بیوز لدی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومک وکړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې ټولو شریکانو یې ډاډ ورکړی چې دا مرستې به یوازې د بشري مرستو په هدف لګول کیږي او د طالبانو لاسته به نه لویږي. له بلې خوا له افغانستان سره د بشري مرستو دوام افغانان هم هیله مند کړي او د عادلانه ویش غوښتنه یې کوي. دوه تنه کابل میشت خیرالله او موژګان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیکاره شوي وایي د هرې ورځې په تیریدو یې ستونزې ډیریږي.
اغه وخت نه چې طالبان راغلي دي زه اوسګار شوی یم، دوه نشته اوسګار نشته، دغه بشری مرسته ته ډیر ارتیا لرو او غواړم چې د آلمان په سر نور هیوادونه هم بشری مرسته افغانستان سره ډیر کړي.
مونږ غواړو چې دغه مرسته ډیر شي. آلمان دغه کومکونه چې کړی دا مونږ دوی نه منندوی یو. مونږ اوس په فقر او ناداری کې د چاریو او دغه مرسته ته ډیر ارتیا لرو. خدای وکړي چې دا مستحق کسان ته وویشل شي.
د زمری په سالي رښتمه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نورو هیوادونو په ګډون جرمني هم له افغانستان سره خپل مرستې وځنډولې. د مرستو ځنډیدو په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر کړکېچن کړ او د مسالې یو شمېر هیوادونه بیرته ارکل چې افغانانو سره مرستې وکړي. د دې مرستو تر ټولو ډېره برخه د جیشل هیوادونو لخوا اعلان شوې چې شاوخوا یو میلیارد ډالر کېږي. امریکا هم د لړم په شپږمه له افغانستان سره د 1.3 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. امریکا د ملي امنیت شورا ویان املی هورن یې اعلان کړی ولیکل که افغانستان سره په خپل وخت بشری مرستې ونه شي کېدای شي میلیونونه افغانان په ژمي کې لولګي سره مخ شي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو دا اندېښنه په ځلونو تکرار کړي او څومره ژر چې شونې وي افغانستان سره یې د پراخو بشری مرستو غوښتنه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست ور بشو تورخم ته. د تورخم او پیښور اړې ټکسي ډرایوران وایي هلته په سفري نقطه کې د سفری اسنونو د شرطونو او زین نور بندیزونو لوجه اوس ډیر کم افغان مسافر پاکستان ته ځي چې د سره د دوی کار اغیزمن شوی او خپل بچو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولای. دوی وایي په کار ده چې په تورخم کې نرمي راوستل شي ځکه افغان سورلې د دوی د ګټي وازینه ذریعہ ده چې ناراضي نو بیا کار په ټپه ولاړوي. په خیبر کې نظامی چارواکي وایي د حکومت په امر په تورخم کې د پولیس د سمبالولو پالیسی عملی کړی او د لاندې د پاسپورت او ویزی پرته چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي. په دې اکلل سیمینا د آزادی اروپا رادیو مشال خبریال فرهاد شینواره راپور لري.
د تورخم کومیډي د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواو شا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی مشال ریډیو ته وایي،
شپږ اووه میاشتې بند و، پیټرول ګران دي او بل سپارلی سختي ده، ماشومان نور سره راپرېږدي، بې دې وجه دا په تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دوه لکب کې ورکړي، چا درې لکب کې ورکړي، اوس چا کومو باندې کښتونه ټیرونه یو یو قسم یو یا بل قسم وي، چا نه برابرېږي. مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه، او اوس چې دی کنه بس چټي ځو راځو.
د تورخم ځینې نورو ټیکسي ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاف حسین مې نامه، جام اوسیدونکی یم. نو موټر چلو مشکلات خو ډېر زیات دي، وخت مطابق ځکه زیات دي چې وروره مخکې مونږ سوارلی وړې په 1500 روپیې کړي، اوس په 1300 کې نو دلته 1400 اډې والا اخلي، مطلب دا چې ټول زیات شوي دي، ګران شوي دي، کنه که وړو ته 1400 روپیې لوټا ده، مطلب داسې پردي موټر چې لو راشو نیکلم دي اډي بیر کوو.
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول وړو راوړو، نو 1500 دلته اډه 1600 روپیې خبر کې ده، 1700-1800 پیټرول وي، 100 رانه کارخانو کې دي، بس 1800 روپیې پاتې کیږي.
نو مخکې څنګه وو مزدوري وو؟
مخکې بیا هم گزار او ګرانی نه وسو، ګرانی ډېره زیاته، مشکل ماشومان نه راپرېږدي، ځان نه راپرېږدي، دغه مشکل دی. په خښ به تاویه گاڑی پاتې شو، یا تش لا شو شپېته، او یا اصل گاڑی موږ پاتې شو، یا شپه وګ، یا تش په خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مې په 15 نیټه تړل شوې وه، او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوه، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پرې پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې، او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولی چې پاکستان ته داخل شي، او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو، مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي، او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00-420-22-42-41-01.
د نورستان چارواکي وایي چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او دغه ولایت ښکلا له منځه یوسي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 2 کاله وړاندې نورستان ملي پارک ونوماوه. ولسونه وایي ځنګلونه یې تر اوسه پورې په قومي تړو او ناغو ساتلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه یې د سیمې ښکلا ده، او چاته به اجازه ورنه کړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې دا ځنګل قومونو ساتلی. دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړی چې ځنګل به موږ سره ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلکه غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارونه ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیت قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د افغانستان ټولو ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې پشنوونو او ځنګلونو په لارلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي، ځنګلونو وغیرہ د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنه کوي چې نورستان ځنګلونو ووهي او قاچاګري.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼی اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 میاشتو کې ورته نږدې 3000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیسته. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ټیمونه به سبا لوبه وکړي. جزئیات اوس واورې.
سلام، وخت په خیر. د کرکټ په نړیوال جام کې د دویم ګروپ یو تر ټولو مهمه او حساسه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ده، ځکه په دې لوبې باندې د لږ تر لږه دریو ټیمونو برخلیک تړلی دی. خپل افغانستان کې په لوی تفاوت وګټي نیمه پای لوبې ته د ورتلو لارو ته هوارېږي. نیوزیلند کې وګټي تر ډیره ممکنه نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته ووزي، چې په دې حساب د هند مخکې تک هیلې هم بیرته سړیږي. د نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیم غړي ایش سودی د څو افغان لوبغاړو یادونه کړې چې ښې وړتیاوې لري، خو وایي چې د نیوزیلند ټیم هم کم نه دی او پوره چمتووالی ورته نیولی دی.
Absolutely. I'm spearheaded by Rashid Khan.
بالکل راشد خان سرلار دی. مجیب زدران هم خورتیا لري. محمد نبی ډیر محتاط اف سپینر دی او په پاور پلی کې ډیر ښه بالینګ کوي، نو خطر له همدې ځایونو محسوسیږي. دا هغوی د بالینګ برخه زموږ توپ وهونکو ټول دا خطرونه په پام کې نیولې دي. موږ په خپلو بحثونو کې په دې مسلو غږیدلی یو، نو هیله من یم چې موږ به وکولی شو ښه لوبه وکړو.
هند چې څلور امتیازونه لري او په لوړ ریټ له افغانستانه یې ورده پورته دی، په دې تمه دی چې افغانستان نیوزیلند ته د یکشنبې په ورځ ماته ورکړي او په خپله وتوانېږي چې د نیمیبیا په وړاندې لوبه په ډیر توپیر وګټي. له دویمې ډلې تر اوسه یوازې پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلی، اته امتیاز لري، څلور لوبې سر په سر ګټلې دي. تمه ده د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د لوبې وروسته د دې ګروپ څخه سیمی فاینل ته بل وتونکی ټیم هم په ګوته شي.
تاسو ل پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي و مصدته اوس موږ هغه کورونه لښتي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخه د پساجي دولت چې و کړک چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. څو موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولډ سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستې څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې را ورسېږي او موږ د امارات اسلامي غواړو چې موږ ته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ورګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتی دا نه یو، بالکل د اوچتی دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانډ کار وي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.